احمد تکل مسبارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در از یاد تمنان سرور صاحب قدر من اوریدون کتاست سلام رنده کم دیده یا ساعت اخبرون اوریدو تا خراغلست. قدر من اوریدونکو د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروگرام خبرو خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو او په هغه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ افغانستان ته خپل سفر بریالی بللی او ناټو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د روانو هڅو د ملاتړ تر څنګ وایي چې د سولې د هڅو ننګه کوي. قدر منوریدونکو لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو د سر ټکی، د امریکا د دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې په موافقه پورې تړلې نه ده. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو او نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې کړي او د سوریې او روسیې جټ جنگی الوتکو د سوریې پر ادلب ښار په هوایي حملو کې 15 ملکی وګړي وژلي دي. بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره تیر ماښام پر ټلیفون خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې له ښاغلي پومپیو سره افغانستان ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي سفر د افغانستان د سولې د بهیر او د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه بحث وکړ. هغه دا ټلیفوني خبرې رغونکې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلې نه ده. ښاغلی اسپر دا څرګندونې له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال خبرې وکړې او ویې ویل دی باور لري چې طالبان به اوربند ومني. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. افغان حکومت د قاضیانو، څارنوالانو او د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو د خوندیتوب پر طرحې کار کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې وایي د سترې محکمې رئیس او لوی څارنوال پرون په ارګ کې له ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال د عدلي او قضایي ارګانونو د مامورینو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په اعلامیه کې د دې طرحې جزئیات نه دي روښانه شوي، خو د ولسمشر له قوله پکې راغلی دي چې وایي د قانون د حاکمیت دښمنان د هیواد عدلي او قضایي سیستم ته د زیان اړولو هڅه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان پر قاضیانو او څارنوالانو هدفي بریدونه زیات شوي دي. د لړم د میاشتې په وروستیو کې په غزنی، پکتیا او د پلازمینې کابل په قرباغ ولسوالۍ کې شاوخوا 10 څارنوالانو او قاضیانو ته په هدفي حملو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سرپل ولایت په سانچرک ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان حکومتي ځواکونو ته تسلیم شول. د سانچرک ولسوال نقیب الله دقیق تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا 9 کسیزه ډله د محمد صداقت په مشرۍ له دولت سره یو ځای شوې.
اولی شام دوشنبه یک گروپ مناطوری تفلگوگی محمد صداقت مربوط به مولای مهدی ولسوال نامنه های طلبه بلخواد و سراهای 26 به نیرای امنیتی ما مستقل در قریه و بکلان و مسئولی سنجاره تسلیم شدن و به دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیوستن.
د ښاغلي دقیق په وینا دغې ډلې د سنچرک او بلخاب ولسوالیو ترمنځ سیمو کې د دولت پر ضد وسلوال فعالیت کاوه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د سوریې د ادلب ښار په بیلابیلو سیمو کې د سوریې او روسیې جټ جنگی الوتکو په هوایي حملو کې 15 ملکی وګړي وژل شوی دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دا بمباري پرون د دسمبر په دوهمه نیټه شوی د ډلې ویلي دیارلس کسان د ادلب د مهارت النعمان سیمې په یو عام مارکیټ کې ووژل شول. دا سیمه له ترکیې سره پر پوله پراته ده او ډېرې برخې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. د بشري حقونو د څار ډله زیاتوي چې په دې پیښه کې 13 نور کسان ټپیان شوي چې د ډېرو روغتیایي حالت خراب ښودل شوی. دا ډله وایي دوه نور کسان یو د ادلب په جنوب ختیځ کې او بل په السرمان کلی کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د منځنی ختیځ په بیلابیلو سیمو کې د اعتراضونو اصلي عامل بولي. ښاغلی پومپیو پرون دوشنبه په لویس ویلی پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل چې ایران د منځنی ختیځ د اعتراضونو تر شا متحدونکی عامل دی. د نوموړي په وینا په عراق، لبنان او په خپله ایران کې مظاهرچیانو د ملایانو د رژیم پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. پامپیو که څه هم په منځني ختیځ کې د وروستیو ناکراریو تر شا بیلابیل دلایل یاد کړل، خو اصلي اشاره یې ایران ته وه. هغه ویل د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي داسې مهال د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې له دندې لرې شو چې د عراق امنیتي ځواکونو لسګونه اعتراض کوونکي ووژل، او دا تر ډیره په عراق کې د ایران د نفوذ له وجې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې عین وضعیت په لبنان کې پیښ شو، هغه مهال چې اعتراض کوونکو په خپل هیواد کې د ایران او حزب الله د لاسوهنې د ختمېدو غوښتنه وکړه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د آذربایجان له ولسمشر سره د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې په اړه بحث کړی. سرګی لاوروف پرون دوشنبه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې له ولسمشر الهام علیف سره د لیدو پر مهال وویل روسیه چمتو ده چې د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د کړکیچ د هوارې لپاره د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د باور پر رامنځته کېدو کې ونډه واخلي. ناګورنه قرباغ د آذربایجان د قلمرو اړوند سیمه ده چې ډیری اوسیدونکي ارمنیان دي. د سیمې د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ له جګړو وروسته خپلواکي اعلان کړه، خو تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې راپورونه لرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ افغانستان ته خپل وروستی سفر بریالی بللی. ښاغلی ترامپ پرون دوشنبه لندن ته د سفر په درشل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د سفر عالی او بریالی و. ښاغلی ترامپ د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون په هدف لندن ته روان شو. تکل شوی چې د ناټو په سرمشریزه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم بحث وشي. فریبا ظاهر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا متحده ایالات ولسمشر پرون دوشنبه داسې مهال د افغانستان د سفر په اړه لنډې خبرې وکړې چې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره لندن ته روان و. ډونالډ ټرمپ د واشنگټن په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته یې وروستی سفر او له افغان ولسمشر سره لیدنه عالي وه. د وی افغانستان ته تګ مې خوښ سو، ډېر کسان مې ولیدل. د ولسمشر اشرف غني په ګډون علی وو، خوښ شوم چې هغوی مې ولیدل. افغانستان ته مې سفر ډیر بریالی وو. اوس لندن ته روان یم، د ناټو غونډې ته ځم او د ډیرو هیوادونو له مشرانو سره به وګورم. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر مخکې تر دې چې لندن ته روان سي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې اروپا ته ځي څو د خپل هیواد استازیتوب وکړي. ډونالډ ټرمپ د تیرې پنجشنبه په ورځ د نومبر 28مه په ناڅاپي سفر د خپلو سرتیرو د لیدو لپاره د افغانستان د بګرام پوځي اډې ته ورسېد. نوموړي هلته له افغان ولسمشر اشرف غني سره ولیدل او له طالبانو سره یې د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې په کابل کې د طالبانو په یوه برید کې یو امریکایي سرتیری او یولس نور افغان وګړي ووژل شول. د افغانستان ولسمشر له ښاغلي ټرمپ سره د لیدو پر مهال د خپل هیواد له لوري د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې او دواړو لورو وویل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې راوستلو لپاره باید طالبان د اوربند وړاندیز ومني. د امریکا ولسمشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر مختګونه هم وستایل او هم د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلوالو ته د ماتې له کبله افغان ولسمشر ته مبارکي ورکړه. ټاکل شوی نن او سبا د ناتو هیوادونو سرمشریزه چې په لندن کې جوړیږي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په لندن کې د ناتو په غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي.
د امریکا ولسمشر بخی ډونالد ټرمپ افغانستان ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال هم خبرې وکړې او ویل دای باور لري چې طالبان به اور بند اومني. د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر پرون د ښاغلي ټرمپ له څرګندونو دوه ورځې وروسته وویل چې له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلې نه ده. ښاغلی اسپر پرون دوشنبه په داسې حال کې چې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره له واشنګټن څخه لندن ته روانېده، له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وویل د ټرمپ اداره له څه مودې راهیسې هم له خپلې خوا او هم د ناټو د نورو متحدانو په کچه د پوځي ځواکونو د شمیرې د کمولو پر احتمال بحث کوي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه دای ډاډه دی چې د پوځي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره سره امریکا او متحدان یې دا خبره یقیني کولای شي چې افغانستان به بیا د هغو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي چې ښایي پر امریکا برید وکړي. اسپر پرته له دې چې کومه ځانګړې شمیره یاده کړي زیاته کړه چې د ناټو غړي هم د سرتیرو د شمیر د کمولو په برخه کې له امریکا سره موافق دي. دا په داسې حال کې ده چې په لندن کې د ناتو سرمشریزه نن پرانستل کیږي. په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې به د افغانستان پر مسایلو هم خبرې وکړي او خبرې وشي. د ناتو د عمومي منشي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې ناتو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې د ژمنې ترڅنګ په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ هم کوي. فرشته جلالزی چې په لندن کې د ناتو له ویان سره خبرې کړي او د راپور راستولای
د ناتو د عمومي منشي د ویان مرستیال پیرس کزالی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د ناتو د غړو هیوادونو مشتان به د نورو مسایلو ترڅنګ د تروریزم پر ضد په ګډ مبارزه د خبرو په څنګ کې په افغانستان کې له خپل روزنیز ماموریت په ملاتړ ټینګار وکړي. د ناتو د مرستیال ویان په حواله د دوی د هڅو یوه برخه په افغانستان کې د داعش د وسلوالي ډلې د فعالیت د لمنې د پراختیا مخنیوی دی. کزالی وویل چې ناتو په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ملاتړ کوي. هغه وویل مهمه ده چې وسلوال طالبان له رښتینې تعهد سره د سولې لپاره د مذاکرو میز ته حاضر شي، په دې معنی چې هغوی باید جوړجاړي ته حاضر شي او ځینې مسایل ومني. که داسې وشول د سولې د موافقې لپاره به ښه موقع برابر سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته خپل وروستی سفر بریالی بللی دی. ټرمپ افغانستان ته په خپل سفر کې چې مخکې له مخکې نو اعلان شوی وویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې له سره پیل شوي دي. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پر خپل پخواني موقف ولاړ دی او که چیرې له امریکا سره د طالبانو خبرې له سره پیل شي له هغه ځایه به پیل کیږي چې په کوم ځای کې درول شوی وي. ناټو تړون مقرر نو ویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکوي. ناټو ویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به تر 2024 میلادي کاله تمویل کوي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د لګښت په اړه ویل کیږي چې په کال کې تر 5 میلیارد ډالر زیات دی چې ډیره برخه یې د امریکا متحده ایالات ورکوي. ناټو تړون د روسیې او چین په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل رول ولوبوي.
فرشته جلالزی و چې لندن نه راپور راکو. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې په افغانستان کې د بهرنیو قواو د قومندان جنرال سکاټ میلر د یکشنبې د ورځې خبرو ته اشاره شوې ده. جنرال سکاټ میلر په کابل کې په یوه مرکه کې وویل له دې سره چې داعش ډلې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې دي، د دوی د جلب او جذب پروسه به تر ډېره محدوده سي. خو میلر خبرداری ورکړ چې که اسلامي دولت سختریزه ډله سیمې هم ونه لري په افغانستان کې یو تهدید کېدای شي. د په وینا هغه سختریزو چې لیوه ځای بل ته ځي او په شارو کې د دوی ډلو ته باید پام وسي. نیویورک تایمز د میلر له قوله لیکلي چې وایي دا هغه څه دي چې په عراق او سوریه کې ولیدل سول. کله چې له سختریزو څخه پراخې سیمې ونیول سوې، دوی پر کوچنیو برخو وویشل سول او په حیرانوونکو ځایونو کې راپورته سول. مقاله لیکي پوځي چارواکو او حقوق پوهانو په افغانستان کې له طالبانو سره د هر ډول احتمالي توافق وروسته د اسلامي دولت سختریزې ډلې د سختریزو حضور په دې هېواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره یو دلیل باله. د مقالې په وینا دغو چارواکو استدلال کړی چې طالبان داعش ډلې ته ماتې نسي ورکولی او طالبانو له القاعده څخه د جلا کېدو په برخه کې څه نه دي کړي. نیویورک تایمز لیکلي ډېر افغانان د طالبانو او داعش ترمنځ په توپیر نه پوهېږي، خو پرته له شکه د داعش ډلې تاوتریخوالی د افغان جګړې یو اړخ ګرځېدلی دی. مقاله لیکي اسلامي دولت سختریزه ډله توانېدلې چې په افغان ټولنه کې نفوذ ومومي چې په مخکنیو جګړو کې دومره نه وي اغېزمنې سوي. مقاله لیکي که طالبان سوله هم وکړي، د داعش ډلې پر ورستی ماتې سربیره دا ډله شایي په افغانستان کې د یوې نه ختمیدونکې جګړې اندېښنه وزېږوي. افغانستان ته د ټرمپ سفر ښکاروي چې دی په انزوا کې اچونکی نه، بلکې د ټرمپ د دکتورین بیانونکی دی. دا عنوان د هغه مقالې دی چې د هریټیج په نوم پر انټرنیټي پاڼه خپره شوې ده. د مقالې په سر کې لولو کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ افغانستان ته له مخکې نه اعلان کړي سفر سره څرګنده کړه چې د لومړی امریکا شعار په انزوا کې د اچولو هڅه نه ده، د مخالفانو د شکر ایستلو مراسم په خوښۍ نه کړل تیر. د مقالې لیکوال لیکي دا سفر همداراز پیغام رسوي چې ترامپ د امریکا د ګټو خوندي کولو په خاطر د نړۍ اخري کونج ته هم ځي. د مقالې د لیکوال په وینا د طالبانو له لاسه د افغانستان د سقوط مخنیوي او په جنوبي اسیا کې د سولې او ثبات په خاطر له القاعده غوندې سختریزو ډلو څخه د قدرت اخیستل مهم دی. په مقاله کې لولو چې ترامپ د امریکا له پخوانیو ولسمشرانو سره توپیر لري. د لیکوال په وینا ترامپ د نړۍ د ټولو ستونزو د حلولو هڅه نه کوي، خو خپل هیواد ته یې متوجه ستونزې هم نالیدلې نه دي ګڼلې. په مقاله کې راغلي که طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته تمایل ولري، امریکا هم خبرو ته لیواله ده. د مقالې د لیکوال په وینا اوس مهال امریکا د افغان حکومت نظامي ملاتړ او د ترهګرو ضد عملیاتو ته دوام ورکوي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجله په نننۍ غنه کې مو یو شمیر هنري او فرهنګي مسائل راخسي. د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د افغاني ګندونو په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
مفکوره پیدا شو واستنې پلاس کې ونیول او د قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګندونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې
په هنر جاج کې لا سیډنوال عبدالقیوم میشوانی سره د لغات جوړونی جاج خلو.
دغه کار چې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو سیډنو نړیوال مرکز او د ژبه او ادبیاتو د مرکز پښتو انسټیټیوټ په ګډه باندې کوي. ټول علمی غړي راغونډیږي او په یو ځای کېني. یو لغت
په فنکار برخه کې داروخاد غازی سیال فن ته تم کیږو.
غزل کې اور راځي، وینه پکې د شهران روالي، وینه روالي پکې، ټوپک وی پکې، دماکې وی پکې. نو دا د دغه زما نفرت پیدا شوې دي. زه پورته یم
په زرپانه کې به لنډ کیسه رژې دلواوري.
زیړې باران وهلې پانې پر بوټو ونشتې، د بوټ تلې د ونې پر ډډه ومشه، په جیب کې د موبایل د مسج لترنګ سره پشارک شتکړه.
او په ریښمن خیال کې به د اروخا د غازی سیال ترنم واوري.
رزا جنن خډر مین وکړ، رزا جنن خډر مین وکړ، رزا جنن خډر مین وکړ، رزا د کل ازغرا سمه.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیر میاشت د اروخاد پوهاند رسول امین د مړینې لسم تلینو. نوموړی په 1413 هجری شمسی کال د ثور په شلمه نیټه د کونړ د مرکز اسدآباد په وټپور کلی کې د محمد امین خان په کور کې زیږیدلی. په 1968 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون څخه په ټولنپوهنه کې د ماسترۍ سند ترلاسه کړ. وروسته کابل ته راستون شو او په پښتو ټولنه کې لومړنی ماموریت پیل کړ او تر څنګ یې په کابل پوهنتون کې په افتخاري توګه درس ورکاوه. په 1455 هجري شمسي کال کې بیا پېښور ته مهاجر شو او هلته د نورو فعالیتونو تر څنګ افغان اطلاعاتو مرکز سره هم کار کاوه. هلته د وفا په نوم اتحادیه جوړه کړه. بیا د حامد کرزي د انتقالي ادارې له راتک سره سم د پوهنې وزیر شو او په 2009 میلادي کال د اکتوبر په 1 نیټه د ورپېښې ناروغۍ له امله په استرالیا کې مړ شو. اروحاد استاد رسول امین د پښتو ټولنې د غړي، لیکوال او څېړونکي، د کابل پوهنتون د استاد او د هجرت په چاپریال کې د آزاد افغانستان د لیکوالو ټولنې او د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر په حیث او د منځمهاله حکومت په دوره کې د پوهنې د وزیر په توګه هیواد او خلکو ته د یادونې او ستاینې علمی، فرهنګي او ټولنیز خدمتونه ترسره کړي. د همدغو علمی فرهنګي فعالیتونو په لړ کې د یو ژمن لیکوال، څېړونکي، ژباړونکي، سیاسي مبصر او فرهنګپال په حیث د علمی، تاریخي، سیاسي او ادبي مسایلو په اړه په چاپی رسنیو او په ځانګړي توګه د کابل مجلې، وګمی مجلې، خپلواکۍ مجلې، زیری جریدي، عرفان مجلې او نورو کې په لږونه علمی، تاریخي، سیړنیز مقالو، لیکونو او ژباړو سربیره د سوشیالوجي، د پښتو ټولنیز او اقتصادي جوړښت، په افغاني ټولنه کې د ښځو اجتماعي موقف، د زناورو فارم، د افغاني ټولنې د زحمت خلا او نور ځانګړي لیکلي او ژباړلي چاپ شوي آثار لري. چې له عملی اروخاد استاد موږ ته د معاصر تاریخ په علمی تاریخي بهیر کې د پیاوړي لیکوال، لوړ علمی، فرهنګي، ملی او ټولنیز شخصیت څخه برخمن دي. د دوی فرهنګ پالنه هیواد او خلکو ته په ځانګړي توګه د ځوان نسل په خوونه او روزنه، ملی او سیاسي خدمتونه به د دوی نوم او یاد په زړونو او دماغو کې د تل لپاره ژوندۍ وساتي. د راډیوي مجلې نننې غنه د اروخاد پروفیسور رسول امین روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له همایون هیواد څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د قلم شکسته د خطاطۍ اثارو نندارتون د برادران پیکان د خطاطۍ د هنري اثارو د بنسټ لخوا په ملي نگارستان کې جوړ شو. تیرونۍ په دې نندارتون کې د برادران پیکان خطاطۍ څه د پاسه 200 اثار ننداري ته وړاندې شوي وو. د دې نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو سلاکار طارق رشاد د خوشنویسۍ او خط د بیلابیلو ډولونو په اړه خبرې وکړې او ویل چې افغانستان د خوشنویسۍ هنر د پیدایښت ځای دی. په دې مراسمو کې د برادران پیکان د هنري اثارو د بنسټ مسول منیر پیکان خبري وکړې او له حکومت څخه یو غوښتل چې د هنر ته پاملرنه وکړي او له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه د دین نندارتون په جوړولو کې د همکارۍ لامل مننه وکړه. ورسته د میمنګي هنرستان رئیس محمد هاشم شارق او د ملي نگارستان امیر صابری رحماني د موضوع په اړه خبري وکړې او د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د برادران پیکان د بنسټ لخوا د دوه خطاطۍ اثارو د ورکولو په خاطر مننه وکړه. دا نندارتون درې ورځې د مینوالو پر مخ پرانیستی وو. هراتی هنرمندانو د ترکمنستان د تیاتر په جشن کې لومړی مقام وګاټه. د هرات د سولې هنري کاروان چې سمو د مخ کې د سولې غوښتنې غږ د پورته کولو په موخه ترکمنستان ته تللی وو، د لومړی مقام په ګټلو او ډک لاس سره هرات ته راستانه شول. د تیاتر په دې نړیوال جشن کې د نورو هیوادونو هنرمندانو هم ګډون کړی وو. د هرات د تیاتر برخې او شمېر مخکښ هنرمندانو د راز خاموش په نامه د سولې غوښتنې ننداره اجرا کړه. د افغانستان، امریکا، ایتالیا، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه، تاجکستان، ایران او د اوکراین هیوادونو هنرمندانو په دې جشن کې د خپلو نمایشاتو د اجرا کولو په خاطر ګډون کړی وو. د هرات تیاتر هنرمندانو په دې جشن کې لومړی مقام وګاټه او له توت هرکلی سره مخ شول. مخکې له دې هم په هند او ایران کې دوه جشنونه جوړ شوي وو چې د هرات د تیاتر هنرمندانو پکې ګډون کړی وو. د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تیاتر مدیر او د هرات د سولې د هنري کاروان سرپرست فریدون فکوری وایي چې د دې ولایت د تیاتر هنرمندانو وکولای شو په نړیوال جشن کې د خپلو ښکلو او له محتوا ډکو نندارو په اجرا کولو سره د افغانستان درې رنګه بیرغ د نورو هیوادونو له بیرغونو څخه په لوړ مقام کې ورپوي. فکوری له خپل دغه سفر څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې دوی لخپل تجربو څخه په استفادې سره کولای شي د افغانستان د خلکو فرهنګ، هنر، ادبیات او فکر د تیاتر د ننداري په چوکاټ کې نړیوالو ته وخی. دا یادونه وړ ده چې مخکې لدی د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تیاتر هنرمندانو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې هم د سولې غوښتنې له محتوا ډکې ننداري اجرا کړې وي او د سولې غږ اوچت کړی وو. په میدان وردګو ولایت کې د عامه کتابتونونو نمائندګي پرانستل شوه. په دې کتابتون کې چې د تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ په ودانۍ کې دی، د علوم او اقتصاد، فرهنګ او ادب په برخو کې سلګونه کتابونه د ځوانانو د استفادې لپاره شته. د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل هلې ځلې کوي د حکومت او یا د خیر غوښتونکو ځوانانو په مرسته په دې ولایت کې د عامه کتابتونونو نمائندګي زیاتې کړي چې د میدان وردګو د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ بنسټیز شي. دا فرهنګي او رضاکار ځوانانو مشر مجیب الرحمن محمودی چې دغه کتابتون جوړ کړی وایي د مطالعې د فرهنګ د رواجولو لپاره به په دغه ولایت کې نور کتابتونونه هم جوړ کړي. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د تاریخ او تصویر په روایت د زاړه هرات د نندارتون په کتنه کې د دې ولایت د فرهنګي او تاریخي اثارو ساتنې او پاملرنې ته اړتیا جدي وبلله. په نندارتون کې د اکاسه یو انځورګرۍ لسګون آثار چې د هرات د تیر تاریخ مستند روایتونه یې انځور کړي نندارې ته وړاندې شوي وو. د هرات والی د هیواد په کچه د رښتینی مقام د احیا کولو لپاره د علاقمندۍ او د دې تمدني حوزې د فرهنګي او تاریخي اثارو د ساتنې یادونه وکړه او د دې نندارتون د جوړونکو ستاینه یې وکړه. په نندارتون کې لسګونه تاریخي آثار او دغه راز د انځورګرۍ هغه آثار چې د هرات څو سوه کلن تاریخ تصویروي او د نړیوالو معتبرو منابعو او مطرحو اکاسانو لخوا ثبت شوي د هرات د تیر تاریخ د بیانولو په موخه نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات پوهنتون د تاریخ ډپارټمنټ د محصلانو ټولنې د زاړه هرات عکسونه او تصویرونه راټول او د تاریخ او تصویر په روایت د زاړه هرات په نامه یې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړل. دا نندارتون د ښې راتلونکي لپاره د افغانانو د ښوونې او روزنې بنسټ په همکارۍ جوړ شوی و.
افغانی لاسی ګنډونه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مشهور دي. په دې وروستیو کې بازار یو څه ګرم شوی. زموږ همکاري فرشتې مرسل د لاسی جامو او ګنډونو په اړه یو راپور برابر کړی.
قدرمن اورتونکو، د ښځو د لاسي صنایعو هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلې شو. دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، ترشمار، گراف ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي، هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل هغه هم په سپینه ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري، بیا پستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلې دي.
لاسی کارونه یاد خزو گلدوزی ور درته وایم ده د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم لري. مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویلي په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالیو کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای په هغه به ګنډلې او فرصت نارینو په ځینو لنډو چپنو کې هوسم شته دی. دا او زه خو په غزنی کې زیږیدلې ما او د غزنی خلک مې لیدلې دي چې هلته هغوی ډېر علاقه مې ورسره چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامک ورته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړي وو تر شماره مثلا او په فارسي نمونه او مثلا آجیده او کوربخیه او پخته دوزی او دغه شان منګ لیدل خامک هم چورته ویلې هغه قنداری دوزی به مخال کوته ویلې. دینه مالو میږي چې دا خامک یوازې په قندار کې بد دی دغه وو اخزینه رامسته شوی د قندار هنرمند و خلق دا اختراع کرده ده و پا مختلف رنگونو اوز هم لیدل کیگی چه اوز بیا پا ماشینی شکل وینو بدخشان که خاله بیبانده گندل کیگی یا فرزن تخار به شمالی ولایاتو که حتی قرص دوزی پا شکل چه دوی زربف تارونه پا خالو و پا دی زیلو شهرن زیادتر پا خالو که کاره فسکتونو که هم دا قرص دوزی رواج شوه وی آویرات خوبی خی خاص پا دی رازو که چه زبینم دا قدس دوزیگان خوالتا زیادتر دا ماشین استفاده کیگی
خاماک او نور پلاس گندل شوی شاین اغسی دی چه گنج میر خوخون کی لری. لامده وجه خوی بایا هم لوڑه ده. لبلی خواه پلاس گندل شوی شاین پاسان زردخت هم نلری. یاو تاتار سو نسل اغسلی شی. هغه داسی چه رخت بدل شی بیا بیرت اماغ پخانه غاره پا پورا مهارت سره نوی توتی سره نخلول کی گی. ده پغمان وستون که شازیه وایی چی دیدوی پا کور که ده نیا پلاس گندل شوی غاره. لاوز همشتا.
دا با دیما نیا کوله. پا دیر وقت که دا با زمان توی خپل کوله خپل محسیان توی کوله دیما دی ورور یوی خنده دیما مور در ده وز ستله ده. زخپل ها دا خامه کومه چی راخ دا ناسته هم دا کار کومه او دیر ارزش لری قیمتو نیعت دا زردی دوله زردی شپاره زردی غریبی زیاده دا او سی خلق دومنه نیسی اقصد داره خمونگه یو یخن پیوه میست که یو نیمه میست که گندو زغا طور پی ساب گیگی یو تارش میرل کیگی اون پی ساب گیگی غند یخنه ندیر خلق دا خارج نسی رزی بیا فرمایش دور کهوی زمان تا دیر منگه دیوگی ساداره مرته گندو یخنه مرته گندو یو چا کرتی دیر نازدانه ای باد لوقتون خدای زوی بر کری اگه تای گندو خب پر اقام بانده پا تر عرشی پوری تر ورنی و سوزنی پوری تر عرشی ورت خامکو دا توفک واری برگتا
هر ولایت او هر سی مزان تا بیل دود او بیل دا گندلو دولو نلری خیجی دا کور لنور و کارونو سر تطر لمن پایچه واسکارت خوالی او داسی نور گندی بیا بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپل کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسی گندل شوقي کول خو اوس ضرورت ورته لري لکه نوموړې سره مې مرکه کړي ورته وښي
جیکترین دوخت کشیده دوزیده چه داغی قیمت هم دیر جیکده او هم خلقیم نشی آغوسته چه باز خلق چه دیر نو آغا نو یه ذر اقتصاده خده آغا خلق آغوسته شی
دلتسته سراتو بیخی؟
او داغی دوخته او دو دوخت چه چه دا یه ذر اقتصاده خی آغا دوی آغوسته شی دا نور خلق به او گوری
ام دا دوخت پتوم را وقتی کی گی؟
والا دا دمیاشتو نم تیریگی
دقا دست دوزی چی دا هر شایدی مثلا گراف دا و پخت دوزی دا و تارشمار دا و داسی نور چون برا کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری کمون گردل تا نلارو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی منگه زور دیر خوخی چی دا پکتنه که چی دا دا چی شی کار دا بیا منگه افتاوی چی دا دستنی کار دا
تاسی لبهر ملکونه دا ونوکره تاسی جال تا زی افغانی شایان چی اغا خپلا افغان میرمنی گندی زمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لاری یعنی باور و کمون گردونه اینا غندی چی دلتا دا خپلا کابل که یو خارجی
کمخ دی خواته واره و دلته دیر کالی بندی چه لاسی گندل پکی شکاریگی دی دیار یا پک لکه معلومات را که مثلا داغ سپین کمیس ده یخن پکی گلابی خودل سوی دا چه رقم دوخت ده؟
دا دوخت چه ده هش برد دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسار کرته یا غندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده داغ تکریم چه ده پدی کم طول هم دا گری دوزی پکی کاری
بله او داغ تکشین کمیس چه ده دیده پک لرو توه
دا خونه ده اون ده تا سر قمل افغانی ده
او دا گندل چه رقم دی؟
دا یو سرپت نمی جوره کره دوخت گلاباتونی ده
تا سول چان از دکه؟
دا شایان طور مرگانم یاد کری چی یاد کری منگم چنگ چی دار نوی یه از داره پوشولو بیاینه که نول داستان تاری را که چی داغ دوختو که چی داد کشی ده دوزی دا دوختو که چی دا گراو دا دوختو که چی خامن که قنداری ده دا دوختو که بس پا میدیبانه زو بیا قندار کلوی شوه ما داغ چی زدت تا چو کلان ویم شاید پینز کلان هم نوم چیز پا خامک بانده ناسی ما داغه نخی خانونه نده چی ما خامکونه جور کری او رونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دستی تکری مور تمی دستی پیسی می مور تا جور کری چی دا هر یا بلی ده ایران با پاتیو
بله تاسو له پینځه کلنه نه
ما په دې کار باندې شروع کړو
خلاص باندې گندل
دغه دوختونه چی ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې گندل
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي
والا نه سه سپون دغه سبا به ناس ما به ویل تغرمه پوری باید زدا یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودم خپل شوق مې و.
اول دې شوقي ګندل مګر اوس مجبوریت.
اوس مجبوریت نه کندم اوس سل په سل د مجبوریت نه کندم چې دا خپل فامیل ز پم دې باندې سچم.
بله
هر رقم ډیزاین چې ته وای فقط نمونه ای راوړې ګندم
اتمن ډیر زیات مننه.
تشکر لتونم خورجان، خدای دې ټول موفق لري.
د دې لپاره چې لاسي ګندل شوی شاین بازار پیدا کړي، هغه په نندارتونونو کې هم کې خودل کیږي چې خلک یو ګوري بیا د ګندلو سپارښتنه وکړي.
سیدنوال عبدالقیوم مشوانه د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمی او کادری غړی دی. نوموړي د پښتو قاموس په څلور جلدونو کې ترتیب کړی او اوس په زاهد پښتو سین باندې کار کوي. له نوموړي سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د پښتو لغاتو په راټولونه او د دغه بهیر د لاګړند کېدو په پار په نننی هنر جاج کې مرکه کړي.
هنر جاج
استاد سو کال وړاندې د افغانستان د علوم اکاډمۍ تر چتر لاندې ستاسي پښتو قاموس لچا پر اوته او خور شو. د اغه نورست تاسي د پښتو په لغت راټولونه باندې کار کړي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په دغه ورستیو کې څلور ټوکا د پښتو تشریحي قاموس په نامه چې رېستلی یو غړي او یو بل قاموس چې پاره باندې ما ځانګړی کار کړی او هغه زاهد پښتو سین دی. د علوم اکاډمۍ د چاپ سلسله چې وا هغه غالبا چې ګاپ پورې رسیدلی ورسته پاتې وه، هغه په همدغه څلور ټوک کې بشپړ شو. په هماغه طرز باندې چې پښتو تشریحي قاموس په خوا بشپړ شوی و، په هماغه شکل دا پوره نه و، یو څه نیمګړتیاوې درلودې. نو د دغه نه وروسته په هغه باندې کار نه دی شوی. البته د افغانستان د علوم اکاډمۍ د یو معیاري قاموس د چاپ او د چمتو کولو کار کوي او پرې لګیا ده. تقریبا د دریم کال دی زما په خیال لکه چې لومړی ټوک به بیخي چاپ تم چمتوی او په نورو باندې کار کیږي. دغه کار چې دی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو څېړنو نړیوال مرکز او د ژبه او ادبیاتو د مرکز پښتو انسټیټیوټ په ګډه باندې کوي. ټول علمي غړي راغونډیږي او په یو ځای کښېني. یو لغت د قاموسون البته دا راغونډیږي یا که نوي لغت هم چا راوړي هغلته میدان ته کیږي او ټول پرې بحث کوي. په هره لهجه کې په هره سیمه کې د هغې بیلابیل بڼې مومي او د هغې سم او ناسم شکل په اړه باندې قضاوت کوي او بیا په متفقه ډول باندې هغه لغت ثبتوي. نو دغه کار روان دی. ما وویل چې یو ټوک انشاءالله چې چاپ ته چمتو دی او په نور باندې هم کار کیږي.
استاد پخوا به دغه لغاتونه سره د دې چې د نورو قاموسونو نه به هم راټولېدل، خو زیات به د ولسونو نه راټولېدل. اوس په ولسي کچه باندې د لغاتو راټولونې کار روان دی.
له بده مرغه چې دغه کار اوس نه کیږي. او تاسو چې څنګه وویل ډیره مهمه خبره دا ده چې نه ثبت نه خوندي شوي لغتونه د ولس نه راغون شي، په ولسونو کې سړی وګرځي او د ولسونو نه دا راواخلي. ما مخکې وویل چې زاهد پښتو سین زه دغه باندې بیا د سره کار کوم. تقریبا دغه د 1200 تر 1500 لغت به مې پکې نوي داسې ثبت کړي چې په یو ځای کې مې اورېدلي دي او دا مې لټولی دی چې مې کتلی دلته نشته، نو بیا مې دغه ثبت کړي دي. خدا از ما شخصی خبره ده او زه همیشه چې جبونه میبینی د کاغذونو ډکی که شینوارو ته لاړ شمال ته یو نوی شی واورم همغلته دا ځان سره ثبتوم. همغه پرزې مې جب کې پرتې وي چې وخ ومومم کمپیوټر ته کښېنم بیا دا راواخلم ثبت یې کړم. خوست ته لاړ شم یا فرزن شمال ته لاړ شم یا هلمند ته نورو ځایونو ته خو ګرځم ډېر، نو دا کار کوم. خو دا زما شخصي خبره ده. رالو په دې کې چې د علوم اکاډمۍ دغسې کوم پلان لري او که نه، موږ تاسو پوهیږو چې حالات ډېر ناسم دي او دغه لغت ثبتول چې دي د دې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ته د هغه کس د خولې نه لغت په هماغه اصل بڼه ثبت کړي. فرضاً په خوست کې د غکانټي یا جاروتا ریبز وای نو که وستا فقط ری او ی او بی او زی لیکلی دا منګه ریب سم تلپوس کولې شو
بالکل
دلته اصلا اعتماد په هغه تلفظ کې دی شي چې تا د چا د خلینه اوریدلې نو ته باید د سب علی ولری بل دا چې سیمه کې ته د کوم ساحه کې کار کوي هغه ساحه باید نوم یې واخلي معرفي کې چې په دغه ولسوالۍ په دغه ځی کې ما دغه لغت دغه شکاس نه اوریدلې هغه نه بم پښتنه کې خو که اوس د پښتنه وو کې فکر کوم چې ډېر جنجالونه ته جوړیږي نو دغه هڅه اوس عملا نه کیږي لکه تاسو چې ویل هغه پخواني قاموسونه کې خودل کیږي د غونه را جمع کیږي که کم پاتې دلته ورسی یا که په همدغه ناس مجلس کې د چا سره ناڅاپه داسې څه ذهن ته راشي چې دغه پلانې لغت وګورئ دا نه دی ثبت ما سره شته په هغې باندې خبره کیږي ثبت کیږي خو د ساحې نه راغونډول نه کیږي او دا ډېره لویه نیمګړتیا ده باید دا وشي
د علوم اکاډمۍ نه به پخوا کارکوونکي لیکوالان څېړونکي سیمو ته تلل اوس خو طبیعي خبره ده چې سیمو ته څوک نشي تللی بدامنی ده نور څه مشکلات به وي خو د ده په ځای چې اوس سیمو ته لاړ شي د سوشل میډیا او د ټیلیفون له لارې هم دغه لغات راټولونه کیدای شي دغسې آنلاین هڅه شوې ده او که نه وي شوې علوم اکاډمي په پلان کې لري که نه
تر اوسه خو دغه ډول هېڅ هڅه نه ده شوې او د سوشل میډیا خبره تاسو وکړه فکر کوم زموږ ډېرې ادارې په دې برخه کې ډېرې وروسته پاتې شي زه د علوم اکاډمۍ د یو غړي په توګه که ته ویم زه په خپله اداره کې نیټ نه لرم دا معنی چې ځینې وخت لاړ شو سر نه تر ماسپښین او حتی تر مازدیګره کله کینو برق نه لرو چې کار وکړو نو ستونزې شته تر اوسه دغسې کومه هڅه نه ده شوې خو دا لازمي خبره ده چې پرېښودل د دې سم کار نه دی په هره طریقه چې د لغتونو راغونډول که د خلکو په راغوښتلو کیږي که د سوشل میډیا د لارې کیږي په ولایتونو کې د ځینې فرهنګي ادارو سره په یو تفاهم لکه موږ په ټول ولایتونو کې اطلاعاتو کلتور په نامه ریاستونه لرو پوهنې ریاست لرو چې ټول نه ډېر مهم دی پوهنتونونه لرو دارالمعلمینونه لرو نور لرو که چیرته همغږي موجوده وي او فرضاً دارالمعلمین کې چې هغه ښه باشعوره لوی محصلین لري هغوی ته دا موضوع وریاده شي هغه مرسته کولی شي پوهنتونونو کې محصلین مرسته کولی شي پوهنې ریاست خپله استادان معلمین دا مرسته کولی شي د اطلاعاتو کلتور کوم ریاستونه چې په ولایتو کې دي د هغو هم دغه دنده ده هغوی هم په دې کې ډېره مرسته کولی شي خو یو همانګي به غواړي او پلاټ به ورته جوړول پکار وي د بده مرغه چې تر اوسه نو په علومو اکاډمۍ کې دغه وړ هڅې نه دي شوې او څه خاص پلان یې ما ته پته نه لګي خو کیدای شي چې د ستاسو د پوښتنې سره موږ دغه خبره هلته مطرح کړو او چا ته پام نه وي ورته پام شي
د پینځل لسو هنري او سیډنیزو کتابونو لیکوال او د پښتو سندري بابا غازی سیال لدی نړۍ وکوچید هغه په ټولنه کې د مینی خورول غوختل سندري ولیکلې او مشهوري شوې د ټولنې بد او ښه حالتونه سره توپیر کړل او وی ویل د چا قسمت کې راحتونه په دلو پراته دي د چا په زړه کې ارمانونه په دلو پراته دي د پښتو ژبې د شاوخوا 500 فلمونو لپاره سندري ولیکلې ناولونه چاپ کړل او افسانی ټولنې ته وړاندې کړې د فنکار په نننۍ برخه کې د اروخاد غازی سیال ژوند او فن ته تم کیږو
فنکار نصیب را وړه یما جانا نا لا پکې دوار سرنا نره پاراند پاس پر وړه وار بنا زوره خور متا نصیب را وړه یما جانا نا لا پکې دوار سرنا
د دغه سندرې شاعر د پښتو ژبې نومیالی لیکوال او د سندرې بابا غازی سیال له نړۍ د تل لپاره سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې نومیالی لیکوال او شاعر غازی سیال تر اوږدې ناروغۍ وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ د شپږتیا کلنۍ په عمر د پېښور په یو روغتون کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي. اروخا د غازی سیال د پښتو ادب هغه نه هیریدونکو نوم دی چې شاوخوا 50 کالې پښتو ژبې او ادب ته خدمت وکړ او په خپل ادبي ژوند کې ګڼ شمیر ګټور آثار پښتو ژبې ته وړاندې کړی دي. هغه لمرګ وړاندې ل امریکا غږ رادیو سره د خپل ژوندانه پاړه ویلو.
زما پورا نوم محمد غازی دی، کلمی نوم مې غازی سیال دی. زه په سن 1933 کې پیدا شوی یم، د خوندانو په یو غړو کې غونډه کلی کې چې هغه نوم دی کوټ کا خوندان منډان. زه د یو مذهبي علمي او ادبي خاندان له تعلق لرم. زما والد بزرګوار یو دینی عالم و. ما ته به خپل والد بزرګوار عبدالغفور شاه سبق لکه پنج گنج، گلستان، بوستان، د شیخ سعدی صاحب، د جامی صاحب، زلیخا، د نظامی صاحب سکندر نامه، دا به ماته دا کتابونه ما په خپل کور کې صرف نحو فقه دا مې په خپل کور کې د خپل والد بزرګوار نه ویلي. نور سرکاري تعلیم مې دومره نه ده، بلکې پنځه برابر یو شمیر په وړوکوالي کې سبق مانو نور زما ملګری به اسکول ته تلل او ما به لنډه په غاړه کې اچولې وه، مرغان به مې ویشتل. زه د پلار مې همدا هغه چې دیني تعلیم وکړي وو هغه نه کې، بلکې یو ځل خو خپل کتابونه هم پته شوي وو چې دا د انګریزي سبق نه درباندې وایي. دا خو د زمونږ د تنقیدي ټولنې برکت.
اروخات سیال د پښتو افسانو او فلمی سندرو یو مشهور شاعر او لیکوال چې غنی افسانی او ناولونه د چاپ غاڼه سنبال شوې دي.
چې کلا پسنس 60 62 داسه مخال پدا کې هغه بنیاد کې خدای عبدالرحیم مجذوب
خجو
پاغه کې صدل جن برکو سید امیر سرحدی زوم رحمت الله دردو نور بلا شاعران پکې راغلی و. اول ما یو افسانه مې ولیکلا چې هغه چاپ هم دی اوس عامې تنقید دپاره پیش کړه. هغه وخت خو ورما زلو څکه چې د 56 د 60 د دغه وخت کې افسانه نوې راغلی وه. بیا زما حوصله افسه یو شوه په هغه افسانه باندې، ګلرنګه افسانه، ګلرنګه. بیا مې بله افسانه بیا ولیکله، ما ته خوند راکړه. بیا ناول طرف ته لاړم، یو ناول مې ولیکه بنځای. دا زما والینای ناول ده، بنځای ناول مې ولیکه. بیا مې ورپسې منګری ناول ولیکه. اوس مې بل یو هغه کشماله ناول دی د روشن خیالۍ، او زمونږ د روایت د دغه تصدم دی په دې کې په موضوع باندې مې ولیکلې ده.
هغه د جنگ مخالف شاعر وو او په خپل هنر کې یوازې مینه بیان کړې ده.
زما نظم طرف ته ډېره، بلکې په نظم کې سندره زما د خوښې مصنف دی، د سندره لیکم. غزل مې ځکه نه دی خوښ خو مې دی، ځکه چې د ادب یو صنف دی. غزل کې نن سبا غزل کې اور راځي، وینه پکې د شاعران راولي، وینه راولي پکې، ټوپک وي پکې، دماکې وي پکې. نو دا دغه نه زما نفرت پیدا شوی دی. زه پوښتنه کوم چې غزل کې دا شاعرونه چې کوم راشي، غزل نه پاتې، غزل ته نظم ویل دغه ته په کار دی. په غزل کې دا شاعر ځکه چې غزل سلف نه ځکه سره خبر کولو ته وایي، پسته لفظونه غواړي، کلاسیکل موسیقي غواړي. خو غزل هم نن سبا دومره غشه چا راغی د سندرې طرف ته، ځکه چې څوک د غزل په مزاج پوهېږي نه، سندره وایي. نو ځکه مې سندرې طرف ته هغه دا چې غزل زما د خوښ مې نه دی. سندره عوامي شی دی، عوام یې خوښوي، غزل دومره نه خوښوي. نو زکا زده غتر اغلمه چه یعنی کاریبان کاریبان ده سکم پنزوس فیلمونو تا با میسندره لیکلیه ده
چا پزڑکی ارمانو نا پسل گو پراتوی ده چا کسمت کی راحتو نا پدلو پراتوی ده چا پزڑکی ارمانو نا پسل گو پراتوی ده چا کسمت کی راحتو نا پدلو پراتوی
اروخات سیال په حسین مین شاعر او لیکوالو نو له همدې عمله اروخات عبدالروف بینوا په پښتنو کې ګناهګار شاعر باله خغلی سیال وخت نا وخت ترنم هم کاوه
خو کېش د فصل نه زنګ مال دلې دې د غزما دېش تکلې دې زما زړګي چې په ډاډه دې سمرخ کولې دې د غزما دېش تکلې دې
دا خړ کور لا په ما ګران دې
د پښتو ژبې لیکوال او شاعر اسیر منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د غازی سیال مړینه د پښتو ادب لپاره ستر ځای وبلله او ویل
سیال سیبو چې اوس په مونږ کې نشته خو د خیالات او احساسات به زمونږ لار خودنه کوي د هېرېدل سره نه دی د یاد به تل پاتې وي د پښتو ژبې او ادب لپاره په شعر او په نثر کې ډېر کار کړی دی په شاعرۍ کې د دې چې کوم کتابونه راغلي دي د ژوند ښکلا زما سندرې ستا لپاره ښکلا د کائنات یو ناتیه مجموعه ده دوه د ناولونه لیکلي دي بنځه منګره لنډې کیسې لیکلي دي سیوری چې دا سیوری چاپته بند او د دو دا شعر ډیر مشهور دی څوک پښتو خړل سیاله څوک لګیا دي چې پښتو خوري
د ښاغلي منګل په خبره که څه هم غازی سیال ناول لنډی کیسی او نثر لیکل خو په خبره ای چې د هغه مشهورتیا په سندری شوی او همدا لامل و چې هغه ته د سندری بابا لقب هم ورکړ او سندری ډیر مشهوري وی اسیر منګل وای چې د غازی سیال یو ناول بنځه د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د پښتو پوهنځي د ماسترې په شپاړسم ټولګي کې په نصاب کې شامل و
د چې کوم زیات شهرت چې شوی دی هغه د سندرې په میدان کې شوی د په موسیقي ډېر ښه پوهېدو او د موسیقي په حقله په نثر کې یو ګټور کتاب لیکل دي چې دا غي نوم دی د سندری روح
اروه خاصيال د ګنشمیر پښتو فلمونو لپاره سندری هم لیکل دي چې اکثره هغه د پښتو ژبې مشهوري سندرغاړي ګلنار بیگم په ګډون ډیرو نور سندرغاړو ویلي چې دغه سندری بیا ورسته په کتابي شکل هم چاپ شوې دي اروه خاصيال د خپلې لیکوالۍ او شاعرۍ لامل لزګونه دولتي او غیر دولتي واډونه هم تر لاسه کړي او په کتابونو سربېره په ګڼو مجلو کې لزګونه مقالې خپرې شوې دي د خزان موسم د یو ځانګړي بدلون پیلاموي. ګڼو شاعرانو او لیکوالانو دغه موسم ته لیکونه کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلي لنډه کیسه ارجېدل وړاندې کوي.
رژېدلې پاڼې یې په پښه پورې وهلې. زیړې باران وهلې پاڼې یې پر بوټو ونښتې. د بوټ تلی یې د ونې پر ډډه وموشه. په جیب کې یې د موبایل د مسج له ترنګ سره پښه راکښته کړه. په ورخطا یې د جمپر د اړخ جیب ته لاس کړ. موبایل هلته نه و. بل جیب یې وپلټه، هغه هم تش و. موبایل یې د تخرک له جیبه راویست. د کمپنۍ اعلان و. په چیچلو غاښونه یې د موبایل پر شیشه ګوته کلکه کړه. اعلان یې لرې کړ. په واټساپ کې له کابل راغلی سهارنی پیغام یې پرانیست. د میرې د مړینې خبر یې بیا له سترګو تېر کړ. میره یې په الزایمر ناروغۍ اخته وه. په اوړي کې چې وطن ته تللی و، لیدلی یې وه د یې نه پېژانده. خو یو ځل یې د ماښام تر لمانځه مخته د ده نوم اخیستی و. پر مسله یې لاس ورته ایښی و. راځه چې ډېر وخت وروسته دې وینم. کلک کلک ګامونه یې واخیستل. په تشه کوڅه کې د پاخه سړک ټک ټوک سو. د جمپر ځنځیر یې تر پورته کش کړ. ولې مې پاخه ماښام کیسې ورسره ونه کړې؟ مرګ یې پرده و. نورو څومره پسې وخندل چې د ماخستن لمونځ یې یو رکات وکړ. پورته یې وکتل. یوه غټه پاڼه له ونې راغله. له سترګو سره یې په هوا کې ونیوله. د پاڼې وچو رګونو ته ځیر سو. د میرې لاسونه ور په یاد شول چې د سپینو لاسونو شاته یې له ناروغۍ شنه رګونه ټن ټن ښکارېدل. اوس به داسې د پاڼې غوندې ژېړ شوي وې. ناوخته دی، خاورو ته به یې سپارلې وې. په هغه ماښام چې زما نوم واخیست، کاشکې مې د دې پر څنګانه سر ایښی وای. ورته ویلې مې وای چې راباندې ګرانه یې، ډېره ګرانه یې، هغه وخت خو پوهېده. پاڼه یې له لاسه ولوېده. شمال له شاوخوا ونو نورې پاڼې ورشولې.
اروحات غازی سیال وخت نا وخت ترنم هم کاوه. د ترنم مینوال یې زیات و. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي د ژوندانه وروستی ترنم دراورو.
ورېښمین خیال
لکا چتا دیور کتلی زکا شغ نشا خمار خمار مسنده نشا نشا خمار خمار مسنده د محبت کاروبار مسنده جانان سمرا خوشگوار مسنده دس پر لیٹول رنگو نستا نصیب شا دس پر لیٹول رنگو نستا نصیب شا دس پر لیٹول رنگو نستا نصیب شا ستا دزوانی ستا دسنگار مسنده ستا دزوانی ستا دسنگار مسنده د محبت کاروبار مسنده جانان سمرا خوشگوار مسنده جانان سمرا خوشگوار مسنده بیا فضا گان سندریز شولے بیا فضا گان سندریز شولے بیا فضا گان سندریز شولے بیا دے بنگڑو نشلنگا مسنده بیا دے بنگڑو نشلنگا مسنده د محبت کاروبار مسنده جانان سمرا خوشگوار مسنده جانان سمرا خوشگوار